سلام نو وخت په خیر د افغانستان په وخت ما خامش پک وجه شي تاسو ازادي راډیو ته غوښتس مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په تور خپ کې نن چهارشنبه په غرمه محل زلبیات دوړو لورو د پولیساتو ځوکون ترمن جګړه شوه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یې سرچینې له تور خمایي ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته لاغ پیل شو چې د پاکستان یوې وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ سرچینې چې د موجود اساس د لقبلې نه غوښتنو او غا کې خپور شي ستګړه چې د غبرید کې چاته زیان نه دی وخته د سرچینې په ټکو دوړو لورو او د بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي تر هم د فبروري له یوې میرا په دی خو د هر ډول تګ راتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوی دی تاله د جګړې د جوړ لوریو ته سلګونه کورنۍ بيځې شوی او خوندې سیمه متعتل لیدي د تورخم په نن نه جګړه کې افغان خبريالان ټپین شوی دی په تورخم کې وی سیمه ایز خبريالان چې شمه ازادي رادیو ته ویل چې په نن نه جګړه کې خبريالان ټپین شوی چې رښتې وضعیت نه زک دی د سیمه د خبريال پټکو ټپې شوی کسان د شمشاد په جوا خبريژن او حریت په نوم دی وی په پانی خبريالان چې د افغان مربې د لګیدو لپاره ټپین شوی دی په تورخم کې نن غرمه مهال د تلبیه د پاکستان او طالب د پولیساتو ځوکون ترمنځ جګړه پیل شوی و د فبروري له یوشته مې رئیس لکله په تورخم کې طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مورچلو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې د دریم ځل دی د پاکستان او طالبان ځواکونو نښته کیږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د اسلامي دولت ډلې د اشتخارسان څنګه هغه غړي چې د کابل او ډګر کې د 2023 کال د بریډ په تړاونی ول شوې د افغانستان ته ودی شریف لنن چهارشنبه د کاپ 15 سم پر خپل اکسپورا یا خپل ټیټه ولیکل چې د شریف لا په نوم د دیش د غړي د افغانستان او پاکستان غړې پولیس ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوې ده د طالبان وایي زبیل مجد شریف د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دیش د غړو نیول د دوی خره دی کوي چې دیش پاکستان ته پناه وړي او الته ځالې جوړ کړي دي هغه ته کړه د موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړ نه لري د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اخیزو لوب کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شوه دي د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکل چې د لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او ګوریتیبای خرو رو ترمن شدیم دغه اصل و رخیزین لوی د برازیل افغانستان ایران او گرینلند د تیمونو ترمن سی د دې سلوی لبنانی هغه سبا پر شما د برازیل او گرینلند ترمن تر سره کیږي روسي خبرم دا چې د کرکټ د اتلان جمعیت چمپیونز ټرافی دوه نیمه پایلو بکی نیوزیلند جنوبی افریقا لوبډلې ته د 3.3 پیټه منډو هدف ورکړ د لوبي په پچا نیوزیلند وګټله او د ټولو ورونو په لوبي دوه او د شپږو لوبغاړو په ساتې دوی دوه منډې وکړې د دومره منډې وکړې د نیوزیلند لوبډلې په پورس خپل بیټه پیلې به خو دومره لوی هدف پوره کول برته ګران نه پریوځي د نن ورځې په بریالي لوبډلې به د راتلونکو یک شمې پورس د مارچ په نامه له هند سره پایلو به ولري هند پرون استرالیا ته په سلور وکټو مات ورکړ او پایلو به تلاره ومنله ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدل شي امریکا وسنوشه ولس مشر ویلی هوادی افغانستان د امریکای ځوکونو د وټل پر محل په کابل هوایي ډګر کې د شوین تحریری عملې تر هکون کینی ولده وړاندې په خبرونه کې ووري بلګرم له تونس سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمې مرکز جوړول پرې کړه لیک تصویب کړ
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمې ډیپلوماسي د پراختیا لپاره
او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بیرزمه ټرافیکي غنی ګړې له زیات فعالیت شکایت کوي
زنده پرداغه څوک به کې ډیټا کورونه کیږي چې رخصه ولادې د قانون مخ ته ډیر ولادې ډیر راشل جوړ کړی دي
خبرونه کې نور پرونه حمله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ولسمشر وایي هوادی له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټل پر محل په کابل هوایي ډګر کې د شوین تحریری عملې طرحه کوونکي نیولې ده ډونالد ترامپ چې بيګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړل خو ویل چې دا د خدیر له امریکای سرتیرو د کورونل لپاره مهمه ورځ چې په دې ملکی وشل شي وو ترامپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغان بللی دی طالبان د حکومت وینځ بیل مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري جزئیات اکرام الاکرام په راپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرح کوونکي چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ وویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز د ایشاد
او دا چې د ایشاد پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغه یو شمیر هیوادونو د ایشت ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نوموړي زیاته کړي چې دوی خپل د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي یاد کس بیگاشپه د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 120 ډیر افغانان وژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره تیر شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 12 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 1250 غړو ودونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروز عزیز راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 1250 غړو هیوادونو په ملاتړ دا مرکز اس ټي جی اس به د پراختیايي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په 4 کې سوای و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامداره توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان په ټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستي کی او اقتصادی مرکز چې اس دغه په ترڅ کې به څه برنامه شي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تاریخ و دغه سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډیر لوی اهمیت لري د سیمه ایز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات د بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډیره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکوې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحقزی په دې باور دی چې ملګري ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار ګوندونه، مسیحي سوسیال او مسیح دموکرات د دیپات تبارنه چارلو وزارت غوښتي چې د غیبت تدید افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مراسل مشري اندریا لند هوتلس پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. دا خبر په ایران او پاکستان کې هغه افغانان په نغښتین کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار وسی. نور جوزف په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله. ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکتې ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډېره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چلتی رو دونی مکلون رئیس جرمنی تا تک پہیلا پا ایران کی استوگن دے ورطان دیخنا لدی
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لورې ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ته ویلي د خپل هېواد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ټرمپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لمړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي، تفصیلي له اسد الدین څخه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپله زلنسکی هم پرون سه شنبه د ډونالډ ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامداره جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپله بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا یې وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ بیگنی وینا کې له زلنسکی سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندي کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمۍ او ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار شمیر ښاریان وایي په ښار او مات واټونو کې د ریړۍ چلوونکي د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیک ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغه وایي چې دغه وضعیت د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی او له ښاروالۍ څخه غواړي چې د سړکونو تنظیم دې ټینګ کړي. نور چې په دې راپور کې
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر ښاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه هلته به دا کوچنۍ ریړۍ ګرځي هلته به درېږي خو پر هغه سربیره دا ریړۍ ته ویني دا سړک سره داسې وګوره شنه هلکې دونه نه کې هلکې سړک نه باید ګاډي ودرې سړک بند ته بیا بانه روان دي پنځه یا لس دسیا ګدنه او ګشې زوره سوال سړک یې بند کړي. سروالی دغه دغه ریړۍ ته ځای ور پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخل
د پر دغه څوک به کې دی ټکرونه کیږي چې رخصه والا دي د قانون مخته ډیر والا دي ډیر نشه جوړ کړی دي او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالې سمدا هله چې د راش کنټرول کې زره
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانګونی لای زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسوي. د حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي، د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پېښې زیات بس د رش د وجه څخه پېښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وزې چوک دی، نو پر دغه چوک باندې بېخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځي، نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات شي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي، نور مزمات شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالۍ پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښت په مخه مو د ښار هغه واټونه او پیاده روانه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روانه باندې د خرڅلاو توکي شو د هغوی مخه مو تر ډېره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزي بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي. مخکې چې دغه جمپونه نه و، په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېر زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل. دې جمپونه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
روزګان ولایت د افغان اسري مشت د ټولنې مشر نن دغه خبرې په روزګان ولایت کې څه باندې 300 کورنۍ سره د مناسبت ویش پر مهال کړې دي. نوموړی وایي یاد مرسته د قطر هیواد لخوا شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنۍ وویشل شوې. بلخوا کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې خو خادي نه دي او وایي چې مرستو ته یې زیاته اړتیا ده. په در نور جزیات راپور کړي.
اخوا ته ورته ودرې جوړه ته دا چې صاحب راسته به غلطه ودرې اخوا ته ورته بس دا غزا سیدی
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میاشتي د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یاد مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشت راغلې ده. 500 کیلو وړي دي، 500 لټر غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دي، وریجې دي او بوره ده، شنې چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کیټان سره ملګری دي. بخیر ډیر شانې بده یو کیټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغاني سری میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو د غاړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلې دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیاته اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیاته اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاج من یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په منو نیمني په پور راولي. دغه نه شی ما نه درلود چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور د دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره یې دا مرسته وکړه، دا مو حساب موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بېخي سخت مجبور یم. پاکا داسې وچ واړه وو، د یوې میاشتې خوراکه لرم، نور شی ستام نه کار ډېر سره کمزور دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه ده، د مرستو والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات
د مسا مشترک مل ډیر زبیدلی وو. اوریا تیر سره ستړي وو، دا ول سره ستړي وو، دا هر چاته چکاټ کړی دی، دا هر یو ډیر سره ستړي وو. دا غدي وام دې سړي ته نه دی ورکړي چې وسه کار برابر دي، ضرورت ترته لري د بدروجه کې ورور دا ډیر شی دی نه دی.
دا په داسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پایتره سیګي خود دری خبر مجله سم کم کار شک پر احمدی تاسو وړاندې کی سلامونه احمدی سی